احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ترامپ تیره شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلورویشت ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسېدل په ګوته کوي. روټرز افرانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربن وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه نه اورېدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبې پر ورځ وویل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسېدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبې پر ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې پر ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلي جمال زیاته کړه چې د یکشن بې پروزې څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایراني او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یوه نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنۍ وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شو، څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایووا څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
مخته افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نکاس.
د یوناما مشر افغانستان لپاره د وینوي طرح وړاندې سکړای دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تفصیل شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب العجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات لم چې په دې دومره کلونو کې د پاکستان کې راټول کړي دا ټول یو دم د دراس ورک جدي مدیریت زما باور دسته چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بل بل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان او یم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ په خپل ټولنیز شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو باخبره چارواکي په حواله راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو له لارې د امریکا د اوربند وړاندیز سره د تهران موافقه ترلاسه کړه. دغه چارواکي چې د نوم له شودلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې دا ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالډ ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړي او له هغه څخه یې د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکي په حواله چې د نوم له شودلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درویشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا له ټاکل شویو شرایطو سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویلي دي چې تهران ورته وارلم خال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ټرمپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوی توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزاییک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایوا تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشروي د موزاییک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غګونو په یو ټولګډونه پروسه کې ووري او د خبرو په مرکز کې مهمه مسلې مطرح کړي. روزا او تنبای و د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او د بشری حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موري زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزاییک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوه د څلورمې میناستې د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره یې د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو توکو سره د مبارزې په برخه کې رښتینې همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې دننه او بهر له بېلابېلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره. بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یو داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کېږي. په څو راتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوو کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اړونده او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بېلابېلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیت کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده ورکړي. د غراس په خبره یې نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکې اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پرناستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلورم مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړی دی. د دوه پروسې درې مناسته د 2024 کال د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، کابل ته له ستنېدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې 80% ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
په افغانستان کې له 80 to 90 کلونو پورې شاوخوا 80% ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې 4 کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جوټی شای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسي تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له 4 کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې د افغانستان د 2015 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله له دوی څخه د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او اړتیاوې یې ورباندې نه پوره کیږي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلېدو خوشي څرګنده کړه او وی ویل اړوندې ادارې او مؤسسې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب لالو خیل پوره پور کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د IOM یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالی کې جوړه شوې وه، مسؤولین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادي دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند چارې به په سږنی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته به ډېر زیانونه وختل د کال د مختلفو منسونی بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتی ځمکه به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول هغه داسې وایي چې 15-40 نفره اوس همدلته مونږ کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای په شو بل د کلې ما جوړېږي د وطن آبادېږي خپلی برېښي بس آبادي هر څه سره بس مو یا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نوره پروژې داسې روشي به وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي انور صدیقي وویل
موږ د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سړکونه دي عمومي لارې دي خو د صحت برخه ده د معرب برخه ده یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غږ کوو چې په هره برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خام او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزریږي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره ده له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بشر نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشري نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په 16 د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. دې سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته که دا افغانان مجبور شي، نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجې، د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 13 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پیل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع مې د چارو لکتون کې اسحاق اتمر سره شریکه کړې ده چې پر افغانانو به اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 45 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه‌ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب تنظیم دا ډېر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخښي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استوي افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به 2 میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نننه د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګۍ کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وباسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، دی روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګۍ باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسې دی چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې او 6 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کوي.
دغه لانجې چې تاسو وویل، مثلا د افغانستان لپاره څه لانجې پیدا کېدای شي ستاسو په باور؟ څه اټکل کوي؟
ګوري، د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېدای شي یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي. دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نلری چار ماجر افغانستان تراش دی وین دی سا دورا پیسې چې دی کورم پی جوړ کی دورا پیسې چې دی دے لار کرایا ور کی دورا پیسې چې دی کور سامانونه کې واخلي دا ګوري ساده خبره نه ده یعنی دغه یو اماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري که د افغانستان حکومت دی هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته د دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات حکومت باندھے یو فشار راولی تر سوچی پہنچے مشکل سر
آتمار سر دی پاکستان فشار تو برا سوچے ولی دا خواڑی تاسو مخکې په خبرو کې د اشاره وکړل چې پاکستان ته هم یو لانجه ده پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه سره
ګوري یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه ځکه چې دوی د دې لپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي داسې اسناد گویا پسی نے نام نہیں افغانوں نے بل اقتصادی مسئلہ ہے پاکستان دا وہی چمنگ اخبلا اقتصادی بحران کی امنگ اخبلا مشکل لڑو دے چلور ملنا نور بهرانی کسان چې دلته دا زمونږ په اقتصاد باندې بد اغیزه کوي در حال چې موږ پوهیږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی دی نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی رسمی بنا ورکی رسمی پدی مانا چی دا وطن نور ستاس نده دیتی خپل پاکستانیان حق لدی چی چوپت دلتووسی چوپت دلتوونوسی یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوار هم دوی راولی هم دنن پاکستان
لیکن دلتا او بخشی دلتا خو دی پاکستان لپاره لانجه نده یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواہشاتو په اساس په نظر کې لري چې کډوال باسي لیکن پاکستان ته مشکل څه ایجادوي د دې مهاجرونو ایستل
پاکستان ته دا مشکل ایجادوي چې کیدای شي همدغه مهاجر په منظمه توګه د پاکستان نه د یو تقسیم اوقات په اساس ونه ایستل شي ګوري پولیس همدا اوس تاسو وګورئ په اسلام آباد رول پنډي په نورو ښارونو کې پولیس یو لوی لانجې سره اخته دی تمام ورځ په کورونو باندې دوی چاپی اچوي دغه افغانان نیسي بیا د دې دپاره چې دوی د انتقال دپاره باندې کې دوی یو کم ته بیایي یعنی دغه خپله د پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتی او دا هم خپل پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي او ګټې لکه چې مخکې مو ویلي هغه د ډیورنډ مسله ده دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوع غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي یعنې چې دلته تاسې افغانان هیڅ حق نه لرئ دا زمونږ خاوره ده زمونږ هېواد دی دې کې مونږ باید تسلیم شو پخوا خو بداسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي دا د دوی خاوره ده دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زمونږ یو هېواد دی یو خاوره ده یو قام دی یو ژبه دی مونږ دا حق لګو چې په پښتونخوا کې ژوند کړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشروعیت د افغانانو په دغه پخه کې کم کړي او نړیوال ته وښيي چې دا زمونږ تصمیم دی که مونږ وغواړو دوی وطن نه ایستیم شو، که مونږ وغواړو دوی ته په ماهندګي او مار کولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
طارق وزیر می میلمه دی، دی د خوست هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ری کنه دی؟ کورنۍ تخلص دی
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم، کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم. کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي، نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پشته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په پیر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنې د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنې ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي، چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم، او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر
اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د توکل غوندی باید نیوی کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پاندل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکاین د وده په تیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له کسره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دام داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکلي مخکې مزینې کتابونه کې ولول سل مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډیر دی دا شای ځانمن دی خو به ګټه داده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې فکر کوم چې روپونه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په اسم لکه دغه روپونه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجنیری ته سم ول ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې روپونه خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري هغه ته مخول شو چې په ادبیاتو کې روپونه چې چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه چړنه کوو چې رواني غیزي په یو چاڅ دي مخول شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډیر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو خوخيار او دیو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم دی دی اشرف مفتون یا دی غني په شاعري کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو هیڅ ډیر د ممتاز په شاعري کې پیدا کولای شو مندل شو او پغې کې یا ډیر په خړډول سره د شي مطرح کیږي مثلا دیو ناروغ په دی وخت رواني حالت شي وي او د شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان مو په مندل شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډیر خره زی ځکه دا بیت او شیر نسبتا دی خبرو ته ډیر خلک کیږي نو کبیا تشریح هم شي د لا خوند ورکیږي نو زه فکر کوم ورو په نه ملاد بیا ته هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کم دی نو د کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زو پالو زو بیا یو څنګه دی کپا مې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکن ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندې کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په پام دې کې کار وکړي کری سات باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او راځو کې بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه شي لیکوالی ته څه ولي است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او او به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوخ رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاړ کې اورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي را پوره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي له یو چا سره او په هتا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کیږي کتاب د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل وجدان ورباندې سپینوي. نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکل له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د غیرتونکو محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت تر ته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دې یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري ساحه هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه یې ولولې چې یو چاته یې خیم، یو څوک ته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنې د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بېرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. خدای چې څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او هر څه چې وي په روپانه کې کشباړه وي، یو څه مو په خپله لیکلی شول هغه ولیکو. نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وایي یو شی که زده کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستا زده نه شي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې، هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتره زده کولی شي، او هم د دې له خاطره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې، نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل روپهره په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، دریمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. د دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست سره غلي دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید سم ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهن هم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس کې هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یوې ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو، که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هم کله چې مهم وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آماده وي. نو که به چېرته مهم وخت دی، نوي کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمام بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان آرام وي. او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درس به یو وار وایم، کله جمعه ورځ را روانه ده ټول به پکې به یو ځای ولولم. به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر خبر ته جوړ وي. دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
او یوټیوب مې مثال خوښ وګړي ډېر برخې استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعا هغه دی حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا پنځلس دقیقې دوه ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ. یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار مو له هغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي. نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي، یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، لوکه بیرته خپل هغه څه لیکلي دي پلیس لای کړی، غلطۍ درکړي. ګوګل دې مقالو لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو، ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبیعي. او د ژبې زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټرکچر ځان تر ورم، بیا دې ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي. انسان د ژبې دروانی د فلوئنسي مخه نیسي، ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو دي خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، ولیکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو، ښه خبره دا ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړی، د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته اوکینه زمينه نه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم، دا زمينه را ته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال دامه تعقیب اورم، او له ورځې کې چورته کې نسمه غو پیرنیو، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي. خو یو څه مقاومت مې کوم، وروسته تر یو دو میاشتو کتل وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زوس پیو بل جواب دغه سریال ګورم. ابه چې کله پانتون ته ملاړه ما خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دي پښتنو شنه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونو یو 50 پک پښتنه وي نو بیا به وای مسلین ډیر تنگ ول جواب سره ونه وي ځکړي ول زله سو سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لدی واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتلې هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګمان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت څرنګه مخ کړه؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و د په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسی بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری را ته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت راته پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزه کارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅه کوو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشینی کېږي. معنویاتو ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جېب کې ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالیو ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه همدلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالیو ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه په کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي. او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کاری دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیست پشمیر هم معلومو څومره خلکو کتابونه وړل نو اتمن پښتنه کوو یا اوسه کوو اوسه ما څه کوو چې را پیدا کړو چې بل ورسره هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه دا 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې هوښیار و نه اوسيږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوسو زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړل یو څه زین نه رامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ځینې آرامۍ تر رسیدي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري انسان نه لوي چې خو دا نتیجه نه ورکوي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راوهم قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
ری پکو یم سراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پیر کے لا سو کو لاوا مل جانا میں لٹا پل جانا